ساد مسپخین دو بجې شوې. زه اجمل تورمانی ما او د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. تر هر څه د مخه کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبان له نوي مشر سره د القاعده ډلې د مشر بایعت کول نوي خبره نه ده. د مشرانو جرګې ادارې پلاوی او شمیر غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د 3.9 میلیونه هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبان له نوي مشر سره د القاعده ډلې د مشر بایعت کول نوي خبره نه ده. او افغان حکومت د دغو ډلو په وړاندې د مبارزې او د خلکو نه د دفاع برخه کې ژمن دی. د دغه شورا وایي تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیره کې نه یوازې القاعده ډلې له طالبانو سره مرسته کوله، بلکې تل به یې له یادې ډلې سره له نږدې کار کولو.
دولت افغانستان روح تروریستی القاعده روح طالبان
دی وی افغان دولت د القاعده تروریستی ډله له طالبانو ډله او نور سیمایز او نړیوال تروریستی ډله د غواخونکو ډله په توګه د افغانستان د ملي امنیت شورا ته معرفي کړی دی. تر دې مخکې رويټرز خبري اژانس ویلي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر هبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی. د مشرم جرګې ادارې پلاوی او شمیر غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه د شمیر سناتورانو له اندېښنې وروسته د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار له حکومت وغوښتل چې د دغو وسلوالو ډلو ځپلو ته جدي اقدامات وکړي.
د حکومت نه مغوښتنه دا ده چې دغه مبارزه جدي پرون ورځم چې موږ پرون شپه چې موږ جمهور رئیس سره اوس موږ غوښتنه ترې همدا وه چې دا مبارزه جدي کړي تر څو وکولی شو موږ نور زموږ خلک په آرام او سوکالۍ کې ژوند وکړي.
د مشرانو جرګې او شمیر غړو هم وویل چې د دغه ډلو کسان د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې په آزادانه ډول ګرځي را ګرځي. دا اشتلا وړ مشپه د ننګرهار د اسکمینې ولسوالۍ پر امنیتي قومندانۍ حمله وکړه چې د اسکمینې امنی قومندان او شپږ پولیس یې وواشل. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د 3.9 میلیونه هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې راغلي چې تر ډیره هغه کسان چې له طبیعي پیښو اغیزمن شوي دي له دغو مرستو به برخمن شي او په ځینې سیمو کې به د ښوونځیو زده کوونکو ته هم دغه مرسته ورسیږي. سرچینه وایي د نړۍ خوراکي سازمان به په روان کال کې په دغه هیواد کې له 400 څخه زیاتو کورنیو بیزای شویو لپاره هم خوراکي مواد وویشي. او د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت د کلیو له پراختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره د یو بیا پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو او پراختیا وزیر نن دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پروژې په کابل، بلخ، بدخشان، بغلان، غور، لوګر، کندز، بامیان او یو شمیر نور ولایتونو کې پلي شي. د نوموړي په وینا دغه پروژې د اوبو د تنظیم او مدیریت سره جوړونې او اوبو رسولو په برخه کې دي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې له تېر یو کال راهیسې د 2 میلیارد ډالر په ارزښت نږدې 1500 پروژې پلي کړې دي. دا تر دې مهال د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوری څخه واورئ.
د قزاقستان د امنیتي خدماتو اداره وایي په امنیتي عملیاتو کې 2 نور مشکوک تروریستان هم نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې مخکې په لسګونو وسلوالو په شمال لویدیز ښار اقتوبې کې چې د روسیې پولې ته څیرمه پروت دی خونړي امبریدونه وکړل. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې پرون ناوخته پر خپل ویبسایټ د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ او وایي اقتوبې ته نږدې د چارواکو په برید کې 2 مشکوک کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د تېر یکشنبې د تروریستي بریدونو په ځواب کې د تروریزم ضد عملیاتو سره چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی او ارتباط لري. په اقتوبه کې په هغه حمله کې 2 کسان وژل شوي او 3 امنیتي ساتونکي وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پولیسو د هغه سړي هویت معلوم کړی چې په فلوریدا کې په یو کنسرت کې د یوې سندرغاړې په وژلو تورن دی. پولیسو ویلي چې مشکوک تورن له حملې وروسته په خپل ځان وژلی دی. 22 کلنه کریستینیا ګریمی چې د اواز په نوم د نویو سندرغاړو په ټلویزیوني سیالیو کې فاینل ته وتلې وه، د جمعې په ورځ د فلوریدا په اورلاندو کې له کنسرت وروسته د خپلو مینهوالو لپاره د لاسلیکونو په مهال په ډزو وژل شوه. د اورلاندو د پولیسو مشر جان مینا وویل چې تورن کس چې پر هغې ډزې کړي و وشت کلن کیوین لویبل وو. هغه وویل داسې ښکاري چې لویبل د ګریمی یو لیونی مینوال وو. هغه یې نه پیژندله او کنسرت د دې لپاره راغلی و چې پر هغې حمله وکړي. د پولیسو په وینا هغه وروسته په خپله ځان وژلی دی. ګریمی په یوټیوب کې وروسته له هغې زیات شهرت وموند چې د ځوانۍ په کم عمر کې د سندرو ویډیوګانو په میلیونونو کسانو ولیدې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د روسیې د ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ساینس پوهانو، هنرمندانو او ادیبانو ته د روسیې د فدراسیون ملي جایزې ورکړي. دغه جایزې چې په مسکو کې د کرملین په لویه ماڼۍ کې ورکول کیږي پکې نغدي 5 میلیون روبله، یو مډال او تصدیق شامل دي. د روسیې د فدراسیون ملي جایزې چې د ویال دولتي جایزې دي په 1992 کال د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته رامنځته شوې دي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د برابري یا مساواتو لپاره لاریون لکومې سترې پیښې پرته ترسره شو. د راپورونو له مخې د لاریون شاوخوا زر ګډونوال د 6000 پولیسو لخوا بدرګه کېدل. پولیسو له لاریون مخکې او د هغه په جریان کې له 150 زیات کسان ونیول. د 2015 میلادي کال د همجنس پالانو په ورته لاریون کې لس لاریون کوونکي او 15 پولیس وروسته له هغې ټپیان شول چې یو بل د دغه لاریون ضد مظاهره کوونکو پرې حمله وکړه. د روسیې د فوټبال ټیم پلویانو پرون وروسته له هغې د انګلند د ټیم پر پلویانو حمله وکړه چې دواړه ټیمونه د اروپا د اتلولۍ لپاره په مسابقه کې یو یو مساوي شول. د روسیې د ټیم پلویانو په لوبغالي کې د انګلند د ټیم پر ملاتړو حمله وکړه او له هغو امنیتي موانع واوښتل چې د دواړو سیالو ټیمونو پلویان جلا کوي. د اروپا د فوټبال فدراسیون پرون ناوخته وویل چې دغه اخو ډب په اړه به انضباطي څېړنه پیل کړي او پر روسیې به په دغه لوبغالي کې د حملې په خاطر قوي بندیزونه ولګول شي. د روسیې او انګلند ترمنځ پرون د اروپا د فوټبال د اتلولیو دا درېمه لوبه وه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو په سلسله کې نن درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 5:30 بجو ترکیه له کرویشیا سره لوبه کوي. وروسته په 8:30 بجو د پولند او د شمالي آیرلند د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. وروسته لوبه هم د جرمني او اوکراین ترمنځ ده چې د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو پیلیږي. په پرونیو درې لوبو کې سویس 1-0 په مقابل کې البانیا ته ماتې ورکړه. ویلز 2-1 په مقابل کې پر سلواکیا بریالی شو. او د انګلند او روسیې ترمنځ لوبه هم 1-1 مساوي شوه. د اروپا د اتلولۍ لوبې د جولای تر 10 پورې په فرانسه کې دوام کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه په ل آزادی رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه په آزادی رادیو ټکی ورک وی پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو له مشر څخه بیعت اعلان کړی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وی افغان ځواکونه د دغه تروریستي ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مبارزه با این گروه های تروریستی متحد است و از مردم و خاک خود دفاع می کند.
په دې اړه مو له پوځي کارپو سره هم مرکه کړې. او په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت او ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو مسله سیاسي کړې ده.
د انتخاباتو مسله کاملا سیاسي کړې ده. حکومت او ولسی جرګې دغه کومه پایله ته نه رسیدي.
او په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د لوی لارو په اوږدو کې د مسافرو د برمتنیونې د پیښو زیاتېدو پر دغو لارو سفر په لوی خطر بدل کړی. آزادی رادیو تغواگی است. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.89 او د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام 100.15 صفو باندې اوریدلای شي. د آزادی رادیو خبرونه همداراس په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو ټکی ور په ویبپاڼه کې هم اوریدلای شي. لومړی راپور مودا دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو په ځپلو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز اژانس راپور په اساس د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا هبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی. خو یو شمېر امنیتي شنون کې وایي حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د نوي تحرکاتو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ولري. په دې اړه ناجیه صافی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د القاعده شبکې بیعت څه نوي خبره نه ده او دا ډلې له پخوا د منابعو او امکاناتو له پلوه سره یو ځای وي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانانو د نابودۍ لپاره د افغانستان د دښمنانو د متحد کېدو څرګندونه کوي. ښاغلي غورزنګ ټینګار وکړ چې القاعده او طالبان د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي او حکومت له دغو ډلو سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
هم ګروه تروریستي القاعده او هم ګروه طالبان،
هم د القاعده تروریستي ډلې او هم د وسلوالو طالبانو ډلې د افغانانو او افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی. دوی له پیله څخه د تورستي فعالیتونو په انسجام کې سره همکار وو. افغان ځواکونه د دغو تورستي ډلو سره د مبارزې لپاره متحد دي او د خلکو او لدې خاورې دفاع کوي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ریوټرز اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا هبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی. له دې وړاندې ایمن الزواهری د وسلوالو طالبانو له پخواني مشر ملا اختر منصور سره هم بیعت کړی و. له دې دوه میاشتې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړي شوې دي. همدارنګه د افغانستان دفاع وزارت هم په دې وروستیو کې تایید کړي چې القاعده شبکې یو شمېر تروریستي فعالیتونه په دې هیواد کې پیل کړي دي. سره له دې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په افغانستان کې د القاعده شبکې د روان فعالیت څرنګوالي په اړه اشاره ونه کړه، خو د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان نږدې یو میاشت مخکې ویلي فکر نه کوي چې القاعده شبکه افغانستان حکومت لپاره یو ګواښ رامنځته کړي. خو چارلس کلیفلند ویلي چې د امکاناتو او مهارتونو له لارې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاریو زیاتېدل امکان لري چې د طالبانو هڅې چټکې کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د نوو تحرکاتو سره د مقابلې لپاره پوره آمادګي ولري. افغان کارپو اسحاق اتمر وویل
فکر کوم چې د ستونزو او ننګونو په مقابل کې دولت هم باید یو قوي دریځ ولري، خپل ابیتي ځواکونه پیاوړي کړي او نوي تجهیزات برابر کړي او د هغه هیوادونو چې افغانستان سره دوستي کوي او ستراتیژیک ملګري دي د هغوی د تجهیزاتو او د الوتکو غوښتنه وکړي تر څو چې د دغه ننګونو په مقابل کې دوی
له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د پریکند ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې تر ټولو لویه ډله ګڼلې وه. د دې ماموریت ویان ویلي افغان امنیتي ځواکونه د تیر په پرتله په ښه دریځ کې دي او تاروسي حالت ته راتلل په جګړه کې د دغو ځواکونو د بریا څرګندونه کوي.
و هم اوریدل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر څخه ملاتړ اعلان کړی. په همدې اړه مې سات وړاندې له پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د القاعده شبکې د مشر بیعت په افغانستان کې پر جګړې څومره تاثیر کولی شي. نوموړی په دې اړه وایي
ګوري هر متخاصمه ډله چې په شکل د اشکالو په جګړو کې دوی مصروفتی جګړه کوي او هر یو یې ځان ته په سیمه کې او په هوادو کې خپل مشخص اهداف لري، نو دوی همیشه دا هڅه کړي دي چې ځانو ته یو ائتلاف جوړ کړي، یعنی ځانو ته ملګري پیدا کړي. نو خامخا د جګړې په میدان کې یعنی مثبت تاثیرات دوی د خپلې په ګټه باندې دوی راوستای شي. د یوې طرفه دا مسله ده، بلې طرفه تبلیغاتي مسله هم ده چې په جګړه کې یو حاصل تبلیغاتي چې د تبلیغاتو په اساس هم دا رول لوبوي شي چې یعنی طالبان ګوښي نه دي، تنا نه دي، بلکې دوی سره دغه د القاعده مشر هم خپل بیعت او همکاري اعلان کړی ده.
زازای صاحب، په داسې حال کې چې افغان حکومت تل تاکید کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت سوله کیږي چې دوی له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، اوس چې د القاعده ډلې مشر راځي او د طالبانو له مشر څخه بیعت اعلانوي، دا په څه معنی کېدای شي؟
ګوري دا چې د افغانستان حکومت او نړیوال خصوصا امریکایان دا وخت دی چې دوی باید د القاعده دغو ډلو نه تروریستي ډلو نه باید لاس واخلي، ګوره دغه تروریزم هر ملک هر هیواد ځان ته خپل تعریف لري. دا په ډیرو پخوا وختونو کې چې کله واره چې انګلستان په امریکا باندې حکومت کوو نو د امریکای حکومت جورج واشنگټن چلته دوی هغه مشر وو نو هغه تورستان بلل، ولیکن په وخت زمان سره هغه تورستان نن ملګری دي. دغه خبره چې دوی کړی چې دوی باید القاعده نه یو خواته شي او نور تورستي ډل نه یو خواته شي، په شکل د اشکال وګوري القاعده ډله او نورې داسې تورستي ډلې لکه داعش هغه په سیمې کې هاو په هیواد او په نړۍ په کچه برنامې لري. زه فکر کړی نه کوم چې طالبان یا نورې حلقات د دوی خپلې اړیکې په شکل د عملي د القاعده نه یا د نورو ډلو نه دوی قطع کړي.
که د القاعده شبکې د قوت په اړه راته وایي چې دغه ډله په افغانستان کې څومره غواخون کړه،
په اوایلو کې دا علاقات د منځل لاړل، مګم متاسفانه چې د نړیوالو ځواکونو غلط برخورد او د افغانستان حکومت ناکاری باعث دی دیش ولا چې دغه علاقات بیرته راژوندي شي، بیرته سا واخلي، بیرته قوت پیدا.
د طالبانو له مشر څخه د القاعده شبکې د مشر د بیعت پاړه مو د پوځي چارو د کارپو یوسف امین زازی مرکه اوریده.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
اوس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې د کمیسیونونو په غونډه کې نن هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر تقنینی فرمان تاوده بحثونه وشول. دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان آزادی راډیو ته ویل چې د کمیسیونونو غونډه کې هم کومه نهایي پریکړه ونه شوه، یوازې څو نظری رامنځته شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت او ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو مسله سیاسي کړې ده. په دې اړه نور حال د رحمت افغان په راپور کې اورو.
د ولسی جرګې 15 ګونو کمیسیونونو د یکشنبه پورس په یو غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر تقنینی فرمان بحث وکړ او درې نظریې رامنځته کړې. د فرمان رد، تایید او یا هم سترې محکمې ته د وروستي پریکړې لپاره د فرمان لیږل هغه درې نظریې وې چې د کمیسیونونو په غونډه کې مطرح شوې. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي د 15 کمیسیونونو له ډلې اتو کمیسیونونو د فرمان د رد غوښتنه کوله، شپږو کمیسیونونو یې تایید غوښت او درېیمه نظریه دا وه چې جرګه په وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې د لاسوهنې حق نه لري او ستره محکمه باید پریکړه وکړي. ښاغلی عرفان د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې درې واړو نظریو به په راتلونکي عمومي غونډه کې بحث وسي.
کمیسیونونه د رد غوښتنه د شپږ تایید او د درېیمه نظریه دا وشي باید واستو ستره محکمې ته. نو اکثریت کمیسیونونه رد غوښتنه لري، موږ ګورو چې آیا سبا یا بل ورځ لپاره موږ کومه نظر کولی شو رای واخلي او د هغه پلویان کومه زیات وي. نو زه امیدوارم که ایانم بل سبا که شنبه زی رئیس سال حکومت که یاد مشخصی بشه کم ورز ده کولی چې دا راګیت واشه.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک ته د ولسی جرګې ځانګړې شوې د شنبه د ورځې غونډه به نتیجه پای ته ورسیده. د ولسمشر په دې تقنینی فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو په اړه بحث شوی او د کمشنرانو د کار د مودې په اړه مواد هم پکې شامل دي. له دې وړاندې یو ځل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی تقنینی فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت ولسی جرګه له حکومت د باندې ځینې کړۍ په لوی لاس د انتخاباتو له مسلې سیاسي جنجال جوړ کړی دی. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به په ټاکلي وخت سره نسی.
د انتخاباتو مسله کاملا سیاسي کړې ده. حکومت ولسی جرګې دغه کومې پایلې ته نه رسیږي. دا ګرانه مسله ده چې ټاکنې په نږدې وخت په افغانستان کې ترسره شي.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره نیټه د روان مریز کال د تلې 24مه ټاکل شوې، خو له دې وړاندې حکومت ویلی ژمن دی چې په دې نیټه انتخابات ترسره کړي. بلور ته افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسی جرګې استازي به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان هر څومره چې جر ممکن وي تایید کړي. دا چې د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونو له اندېښنو سره سره به حکومت وتوانېږي چې په ټاکلي موده انتخابات ترسره او له هغه څخه مخکې په دې برخه کې اړین اصلاحات راولي دا به وروسته معلومه سي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي او د مدني ټولنې ځینو فعالانو د پکتیا والی په بې کفایتۍ او د دولتي صلاحیتونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن کړ. دوی ویل د دغه والی له راتګ سره د پکتیا ولایت اقتصادي او امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې دغه والی دې له پکتیا څخه لرې کړي، خو د پکتیا د ولایت مقام دا تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د پکتیا د ولایتي شورا ځینو غړو او یو شمیر مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې د پکتیا والی نصر الله ارسلایی دی ژر تر ژره له دغه ولایت لرې کړي. دوی چې له پکتیا څخه کابل ته راغلي د یکشنبې په ورځې په یوې خبري ناسته کې ارسلایی په بې کفایتۍ او له دولتي صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن کړ. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل له کومې ورځې راهیسې چې ارسلایی د پکتیا د والی په توګه ټاکل شوی د سیمې امنیتي او اقتصادي وضعیت ورسره خراب شوی دی.
په هره دولتي عایداتي اداره کې والی صاحب خپل کسان ځای پر ځای کړي دي، یوازې د پیسو پوره ټولولو باندې بوخت دی، د خدمت نه کوم فکر ورسره شته او نه یې کومه توانایي لري. رئیس جمهور باندې همدارس په اجرایي رئیس باندې غږ کوو چې نور دغه د پکتیا ولسونه نشي زغملی، له دوی نه په احترام سره غوښتنه کوو چې دغه والی د پکتیا نه بدل او پر ځای دغه سی یو څوک د والی په توګه وګمارل شي چې هغه د پکتیا لوی ولایت اداره کړل شي، هلته حکومت او حکومتداري رامنځته شي.
دو وویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه مني په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي. دوی ویل په پراختیایي چارو کې د اریوب، پټان او ځینو نورو ولسوالیو د سړکونو جوړول په ټپه ولاړ دي، د ګمرک عایدات نیمایي ته راټیټ شوي او امنیتي وضعیت له پخوا څخه څو برابره خراب شوی دی. د مدني ټولنې یو وفعال عطاالله حیران وویل چې د نصرت ارسلایی په موجودیت کې د پکتیا ولایت پرمختګ نشي کولی.
د دیارلسو میاشتو راهیسې چې پکتیا تللی تر دې دمه پورې یوه پروژه دې ښاغلي په عملي توګه نه ده افتتا کړې. له تېرو دوه کلونو راهیسې ډېر ریاستونه دي چې سرپرستان یې اداره کوي. دغه والی نه دی توانېدلی چې د پکتیا غوندې یو ولایت کې چې باید د کار کړی وای نه دی کړی. ګمرکي عواید 1500 میلیونه افغانۍ وه، د ده په راتګ سره اوس 1500 میلیونو ته رسېدلي.
خو د پکتیا د ولایت مسؤلین دا تورونه بې بنیاده او د اعتراض کوونکو شخصي اغراض ګڼي. د پکتیا د والی ویان نقیب اتل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اعتراضونو پر وړاندې داسې وویل:
مونږ په تېر یو کال کې 1430 بیلابیلې پروژې دلته عملي کړي دي. مونږ تقریبا 40 سلنه عواید مجبوري کې د ګمرک عواید هم شامل دي دولتي بودیجې ته سپارلي چې دا زیاتوالی ښیي. اوس هم د 4 میلیونه ډالرو پروژې عملا یوازې په پکتیا پوهنتون کې روانې دي. دلته امنیتي سکتور تر پخوا ډېره همغږي پیدا شوې ده. دا ولسونه یوازې څو محدود اشخاص نشي کولی دا قضاوت د پکتیا ولسونه کولی شي.
پخوا تر دې هم د ځینو ولایتونو پر والیانو اعتراضونه شوي او خلکو پر ضد مظاهرې هم کړي دي. د دې ولایتونو اعتراض کوونکو ویلي چې حکومت تر ډېره ځایه د دوی غوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو افغان مسؤل چارواکي وایي چې د والیانو او همدارنګه د هر مسؤل پر وړاندې اعتراضونه څېړل کېږي او پر وړاندې تصامیم نیول کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خودم ګړی تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو خبرونه همدارس په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی ورک په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې د لوی لارو په اوږدو کې د مسافرو د برمتنیونې د پیښو زیاتېدو پر دغو لارو سفر په لوی خطر بدل کړی دی. مسافر وایي کله چې پر لویو لارو سفر پیلوي ډاډه نه دي چې تر منزله دې ورسیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د برمتنیونې د مخنیوي لپاره پر یو طرحې کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د کابل د بس موټرو په یوه اډه کې په اندېښنو کې ډوب مسافر د بس موټرو په مرسته اوږده سفر ته انتظار کوي. دغه مسافر وای کندوز ولایت روان دي. هغه سیمه ته چې څورز مخ کې مشکوک وسلولو طالبانو له بس موټرو نږدې 50 مسافر کښته او له ځان سره بوتلل. د کندوز اوسیدونکو مشال غلامزی رویټرز اجانس ته وویل داسې سفر ته املا تړلې چې منزل ته رسیدلې د خدای په لاس کې دي.
ما خپل خور نه دلیدلې، مور مې نه دلیدلې، ورونه مې نه دلیدلې. په داسې شرایطو کې خپل وطن مې د پاغې کېم سوالګر یم. زه حیران دې ته یم چې دغه وطن که زما وطن وي خو باید زه پکې آزاد وګرځم. د یو سر نه بل سر ته باید ښه په آزادانه ډول زه وکولای شم چې لاړ شم راشم. زه په خپل وطن کې اوس نشم کولای چې زه د قندهار نه لاړ شم کندوز ته، کندوز نه لاړ شم قندهار ته. او تقریبا اوس هم زه روان یم، په دې نه پوهېږم چې روغ به ورسېږم که نه.
د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو د برمتنی ونې او وژنې زیاتېدو یوازې پر دغو لارو تلونکو مسافرو ته اندېښنې نه دي پیدا کړي، بلکې چارواکو ته یې هم د دغو لارو د خوندیتوب چاره سخته کړې ده. دغو پیښو د هغې ستراتیژي په اړه پوښتنې ولاړې کړي چې له مخې د لویو لارو په اوږدو کې د امنیتي پوستو شمیر کم سوی دی، څو افغان پولیس او سرتیري په وسلولو طالبانو پسې د تلو چانس ولري. ناټو هم د دې ستراتیژي ملاتړ کړی دی، خو اوس پوښتنې ولاړې سوي چې آیا دا پالیسي مؤثره وه. رویټرز اجانس لیکي د مې میاشتې له وروستیو راهیسې د افغانستان په ختیځ او شمال کې 200 کسان تښتول سوي او لږ تر لږه 21 تنه وژل سوي دي. په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې کندوز د مسافرو د برمتنی ونې او تښتونې شاهد وو. د دې ولایت یو اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي د کندوز پر لویو لارو یو وخت د غلو له کبله ستونزې موجودې وې، خو اوس وسلوال د مسافرو لپاره په لوی ګواښ بدل سوي.
کندوز لویه لاره که څه هم تیر وختونو کې د غلو ویره وه، خو څو ورځې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لوري مسافرینو موټرونه قطع کېږي او بالاخره وژل کېږي. نو موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د لارې امنیت ونیسي.
په افغانستان کې ګڼ کسان مجبور دي پر لویو لارو په بس او نورو مسافر وړونکو موټرو کې سفرونه وکړي، ځکه د الوتکو په مرسته سفر ګران تمامېږي او الوتنې پر وخت نه کېږي، یا هم زیاتو ولایتونو ته الوتنې نشته. د قدرت بس ترانسپورت د شرکت یو کارکونکي احمد قاسم وویل اوس د پخوا په نسبت د مسافرو شمیر کم سوی دی.
راست آمد مسافر بسیار کم شده.
د مسافرو تګ را تګ ډیر کم سوی، خلک بیریږي چې کښته یې نه کړي. دوی پر دغو لارو اوس نه ځي. دوی ناراضه دي چې دولت سم امنیت نه دی ټینګ کړی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ټولو امنیتي او دفاعي قواوو ته د مسافرو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د جدي هڅو امر سوی دی.
بیا هم په کندوز کې پاتې کیږو. په کندوز کې د روژې په میاشت کې د برېښنا پرچاوي ډېره شوې ده. د کندوز د برېښنا ریاست چارواکي بیا په کندوز کې د برېښنا د پرچاوي عمده لامل د دوبي په موسم کې له برېښنا څخه د خلکو زیاته کارونه په ګوته کوي. نور حال کندوز څخه د اجمل آرین په ریپورت کې.
خلک د برېښنا له پارچاوي او ضعیفوالي څخه سر ټکوي. د کندوز ولایت د مرکز او یو شمېر سیمو خلک شکایت کوي چې د روژې میاشتې په دې ورځو کې د ښار په مرکز کې همدارنګه په یو شمېر سیمو کې د برېښنا پارچاوي ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د برېښنا بشپړه بندېدل له دې ډول پارچاوي غوره دی، ځکه چې له څو ورځو راهیسې د اړتیا پر مهال د دوی په کورونو برېښنا بندېږي. د کندوز ښاریانو همدارنګه زیاته کړه چې د برېښنا په پارچاوي کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي، ځکه چې د ښار په ځینو سیمو کې د زورواکو برېښنا سره له دې چې نه پارچاویږي د هغوی برېښنا ډېره قوي هم ده.
دوه څلوېښت درجې ګرمي ده. د روژې مبارکه میاشت کې برقونه نشته. سر ماښام ځي، ماخوستن راځي، ماخوستن ځي، سر ماښام راځي. بېګام ډوډۍ په سر باندې ماښام ناست، روژه ماتي حالت کې برقونه لاړه
او اوس هم برق ډېر ضعیفه دی. مونږ د دولت نه غواړو چې په لحاظ خدای دلته خو نفر بېخو قطه نه دی او بل څوک د پایز درې د برق لېږلی دی. ورونه نه کار کولی شي، نه شی کولی شي.
قوي ترین برقونه په یخچالو باندې خرڅې د پیسې دا سړی څه کوي. نو دا باید خلکو ته د برقونه د روزې میاشت کې برق تیز کی خو برعکس برق ضعیف کړی او په یخچالو باندې خرڅ کړی.
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو شکایتونه تاییدوي او د برېښنا ریاست چارواکو څخه غواړي چې د برېښنا د پرله پسې پرې کېدو مخنیوی وکړي او ټولو سیمو ته یو شانته برېښنا ورکړي.
از یک طرف ضعیفی برق و از طرف دیگه یعنی در بعضی حالات نبود برق مردم بسیار مشکل و چالش ها مواجه ساخته.
لیو خو د برېښنا ضعیفوالی او بل خو د برېښنا پارچاوی خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه د برېښنا ریاست ډیره برېښنا پرته له نوبت څخه یخچالونو ته ورکړې ده او نوبت هم پاملرنه نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د برېښنا ریاست سرپرست محمد انور نوابی د برېښنا د غیر عادلانه ویش ردوي او وایي چې د برېښنا د ضعیفوالي او پارچوي عمده لامل د دوبي په موسم کې له برېښنا څخه د خلکو زیات کار اخیستل، همدارنګه بل عمده لامل یې د شخصي یخ تولیدونکو کمپنیو له برېښنا څخه له تعین شوو ساعتونو څخه ډېره ګټه اخیستل په ګوته کوي.
اوویشت له اته ویشت یخچال د لوړ ظرفیت والا دي چې دلته په کندز کې فعالیت کوي. موږ یخچال مالکینو دپاره اطلاعیه ورکړي، یعنی یخچالونه او بیلعمو ماشین څه تیل کشي دي، څه د وړو ماشینونه دي، غټ او واړه فابریکات مکمل د شپږ بجې د ماښام نه باید تر لسو بجو د شپې پورې دا باید بیلعموم پارچا اوس درسته اعتنا نه کوي او دوی خپل یخچالونه چې دي اکثرا چاران پېدي.
نوابی زیاتوي چې دوی په وار وار د یخ تولیدونکو کمپنیو ته خبرتیا ورکړې چې له تعین شوو ساعتونو څخه له برېښنا څخه ډېره ګټه وانخلي.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ د نننۍ خپرونې لومړنۍ برخه چې راپورونو ته ځانګړې شوې وه همدلته پای ته ورسېده. له لنډو خبرونو به وروسته اقتصادي خبرونه او د صحت خبرونه درته وړاندې شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده ډلې د مشر بیعت کول نوي خبره نه ده او افغان حکومت د دغو ډلو په وړاندې د مبارزې او د خلکو نه د دفاع په برخه کې ژمن ده. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او شمیر غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د 3.9 میلیونه هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت د کلیو له پراختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره د یو اویا پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر نن په بامیانو کې د دغه ولایت د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره کېښوده. د قزاقستان د امنیتي خدماتو اداره وایي په امنیتي عملیاتو کې دوه نور مشکوک تروریستان هم نیولې دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې پولیسو د هغه سړي هویت معلوم کړی چې په فلوریدا کې په یو کنسرت کې د یو سندرغاړي په وژلو تورن دی. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د برابرۍ یا مساواتو لپاره لاریون له کومې سترې پیښې پرته ترسره شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د روسیې د ورځې د نمانځرو په ترڅ کې د ساینس پوهانو، هنرمندانو او ادبیاتو ته د روسیې د فدراسیون ملي جایزې ورکړي. او نن د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوب په سلسله کې درې لوبې ترسره کیږي. ترکیه له کوریشیا، پولند شمالي آرلین او جرمني له اوکراین سره لوبه کوي.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت نن له یو شمېر خصوصي شرکتونو او پراختیایي شوراګانو سره د یو اویا پروژو تړون لاسلیک کړ. نصیر احمد دورانی د دغو پروژو د لاسلیک پر مهال یوې غونډې ته وویل چې د دغو پروژو مجموعي لګښت 400 میلیونه افغانۍ ده.
نن موږ یو اویا پروژې په ارزش د 400 میلیونه او 2,600 افغانۍ امضا کوو. دا یو اویا پروژې یا قراردادونه په دریو برخو.
ښاغلی دورانی وایي چې د دغو پروژو په تطبیق سره په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو خړوبولو لپاره د اوبو د کنټرول شبکې، استنادي دیوالونه، پلونه او سربندونه جوړیږي. افغان ولسمشر وایي له دې وروسته چې که د پروژو په تطبیق کې له مواجه دلیل پرته ځنډ پیښ شي، د قانون مطابق به په شرکتونو نقدي جریمه تطبیق شي. د جمهوري ریاست په بیان کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غني د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې دغه پریکړه کړې او ویلي دي لازمه ده پر ټاکلي وخت د پروژو تطبیق ته پام او دقیقه پلانګذاري وشي. بیان زیاتوي په دې غونډه کې د لسو پروژو موده تمدید شوه. د ملي تدارکاتو کمیسیون په پرونۍ غونډه کې له غور او بررسۍ وروسته د آسان خدمت پروژه د شپږ شپېته میلیونه افغانۍ پر ارزښت تصویب شوه. د افغانستان د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د دغه ریاست عواید په وروستیو درې میاشتو کې د تیرو کلونو د همدې مودې په پرتله او برابره زیات شوي دي. د دغه ادارې رئیس ولید تمیم نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوایدو د زیاتوالي لامل چې 240 میلیونه افغانۍ کېږي د پروګرامونو تطبیق او له عایداتي منابعو څخه څارنه په ګوته کړه.
زمونږ لومړنۍ هم جمع شوي دي څلورو میاشتې یا درېو میاشتې مقایسه په پرتله د پروسه زمونږ مختلفو منابع د عایداتي نه په مختلفو بنادرو کې زیادوالی تقریبا د 300% نه تر 100% پورې د روز واحد په مختلف بنادرو کې زیادوالی کی دا یو ډیر لوی رقم دی.
ښاغلی تمیم زیاته کړی چې د عوایدو د زیادوالي په خاطر د نفتي موادو د تصدیر ریاست یو شمیر پلانونه په پام کې لري، او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 655 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحبه لخپلو نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، دا ځل خپرونه ځانګړې شوې معدې ناروغۍ ته. ډیری خلک په روژه کې د معدې له سوزا او معدې دردونو څخه شکایت کوي. په خپرونه کې به د معدې ناروغۍ د مخنیوي په اړه تاسو سره معلومات شریک شي، او همدارنګه متخصص ډاکټر صاحب د روژې روغتیا ګټو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0800225 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. همدارنګه د افغان بي سیم د 903 شمیرې له لارې هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه واستوئ، خپرونې ته خپل کوم سوالونه چې لرئ واستوئ، البته د معدې ناروغۍ په اړه. او په همدې اړه به نن تاسو ته معلومات درکړي ډاکټر صاحب. او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی. او ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وی، او مننه چې خبرونه کې را سره دي.
ډیره مننه، خیر اوسې، تاسو هم ستړي مشئ.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. نن نو معدې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. پروژه کې ډیری خلک د معدې له دردونو شکایت لري، او اکثره اوریدونکو خپل پیغامونه چې استولي دوی ویلي چې که د معدې د زخم یا هم د معدې د دردونو په اړه که ډاکټر صاحب موږ سره معلومات شریکي. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړو 0999215 بله شمیره مو ده 0999215 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو نه یوه هیله منګه داده چې د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او که افغان بي سیم 903 شمیرې نه هم تاسو کوم پیغام لرئ نو خبرونه ته وایسوي، او موږ به له ډاکټر صاحب سره یې شریک کړو. زه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب د دوی اړیکه اخلو، ګورو چې د معدې اړوند کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ، مهرباني.
بلیا السلام علیکم. زمام سلامونه نیکی هیلی قبول کی سجو دی سجور او روغ بیر.
علیکم سلام. زن مالی فکر
منا نجواندی و سی خورجان کور کش به هلمان ولایت ندلیل و رسالی سنه دی که چیم زده
دیخ میدی پاره که کما پختنه و لرینو دکتر سی پی اقبال را سرخ پراونه که دایی ساسی پختنه و زواب که
کور تا دکتر سنه پختنه را سی و زرانه مریض دی بس دلنی سره دی بس ویشتر مال او مزیگر مال بس
دغه موقعیت تم لک تغییر وار که چه غگ مو پری پری رازی و سیش میره بانی
ما ویل ما ویل در سال در مزیگر مال در میدیر ازای دی چیسی در سال تفیلی بسیار در در چیسی در وکو
دا خورکه خو حمل نلری یا دوزانی خو نده
خبری که پریش و دمون سر بل اوریدون کتاب ورشو کنه دوی بختنه به زواب کهی
څنګه ساس خو
بل اوریدون کې پختنه به هم وخلو دی منتظر پاتې. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. شکر من نمیره بانی
از ما در کشتان در مشکل رفورتی و زنانه مشکل دشتوی در سمده زیده چی در یوامی اشکیری چی کشنه پی دستوی تراغه و دست در نمور که پر جوانی دستی اولای خارش تو اقیدی از دستی تور تور چکس پی دستوی در تراغه و دست پا درد پلا و در سکلاکم پلا نو تروش پی دستی ما در کشتان در کشتان در یا مشراره که یاد سنگ مریضی در چش پی دستی کتاز
دا مشکل په زنانه باندې پیدا شوه ده که په ماشوم باندې
ولی او په زنانه باندې دا چانه نه دي دا شي دي چې نه کوي په دا باندې څه شو یی دا چې لاس راز کی
خصمه ده سمه ده موږ سره اوس ان شاء الله زړه پورې پښتنه به جواب کړي ان شاء الله
ډیر مننه کوله دوی مهرباني وکړه
ښا لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نه کې هله پرځونه وړاندې کوم او د روژې مبارک میاشتې کې ورته غټه او سیلا او د عبادت ارزو لرمه را په شو لومړی چې زمونږ استادو د موضوع هدف د معدي امراض دی ولې هغه ناروغي او امراض چې د روژې کې د روژتي د بیشت پرواه لامل منځ ته راځي که چیرته موږ او تاسو په عمومي ډول سره د معدې د اناتومي په باب باندې اوس معلومات ورکو دا به ډیره بهتره اوریدونکي باید په دې باندې وپوهیږي چې د هضمي سیستم چې دی د خولې د جو یا خالیګا څخه پیلیږي پکې غاښونه ورې موجودې دي ژبه دا د لیاړو غدوات دي دا په شریکه سره کار کوي او بلاخره کله چې خواړه وژول شي میده میده ټوټه ټوټه شي د ستونې د لارې ځي مارۍ ته او مرۍ او د معدې تر منځ تقریبا 15 سانتي متره فاصله ده او بلاخره دا به ځي معدې ته او په معده کې به د وخته پورې پاتې کیږي. معده د هضمي سیستم د ذخیرې معنی لري. غذایی خواړه ځنې غذایی خواړه دي چې د لږ وخته پورې په معده کې پاتې کیږي او ځنې خواړه دي چې تر 8 ساعتو پورې هم په معده کې پاتې کېدلی شي. بلاخره کله چې دا خواړه ټوټه ټوټه پارچه پارچه شو او افرازات او تیزاب پرې راوټو کېدل وړو کولمو ته به ځي او د وړو کولمو د لارې به پرې پانکریاس او سفرام راتویږي او بلاخره جذب ته به زمینه مسایدی او د ځیګر د لارې به د وینې جریان ته جذبیږي او فضوله مواد به غټو کولمو ته ځي او مایات په عمل ته جذبیږي او بیا به د مقعد دغه د لارې اطرح کیږي.
بله ډاکټر صاحب یو شمیر اوریدونکو د معدې په اړه عمومي معلومات غوښتي چې که په دې اړه موږ ته معلومات راکړي معدې ناروغي څنګه پیدا کیږي او څنګه کولای شو چې مخنیوی وکړو.
صافی صاحب یو خو خپل د معدې سوی هاضمه ده سوی اشکال دي او د معدې زخمونه دي او یو هغه ستونزې دي چې په روژه کې نن سبا روژتیانو ته پاتې کی پیدا کیږي. دا به موږ او تاسو په دوو ګروپونو باندې وویشو. هغه ناروغۍ یا ستونزې چې د یو روژتي د بې احتیاطۍ له امله روژتي ته پیدا کیږي که چیرته یو روژتي په ډیر احتیاط سره او په هغه شکل سره چې باید لازمه وي خوراک وکړي پکې اچار مرچکی ترخه شیان سمبوسی پکوړې ډیر سره کړي او د حد زیات خواړه ونه خوري هیڅ وخت په دې ستونزو سره نه مخامخ کیږي. ولی یو د معدې ناروغۍ دی چې موږ او تاسو هغې ته د معدې ټپ یا زخم وایو چې دا بیا ډېر زیات علتونه لري. د معدې د زخم لومړنی علت چې دی وایي د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې 90% پیښو کې د معدې د ناروغیو لامل ګرځي. دویم علت یې هغه کسان چې هغوی په سګرټو باندې روږدي دي. 30% کسان د معدې په زخمونو باندې چې اخته دي د هغوی علت یا سیګرټ دي یا د الکولو استعمال دی یا نور دخانیات. نور علتونه ته که چیرته موږ تاسو د معدې د زخم راشو هغه عبارت دي له زیاتو درملو څخه استفاده کول. کم درمل باید؟ هغه درمل چې د دردونو لپاره استفاده کیږي. او هغه کسان وایي چې د وینې او ګروپ ولري دغه کسان دې ته مسایل دي چې ممکن دوی به د ناروغۍ یا د معدې په ټپونو باندې اخته شي. خو مهمه خبر دا ده د هر هغه سبب لامله چې د معدې د دیوال او د تیزابو ترمنځ دغه توازن خراب شي. وګورئ الله پاک معدې ته داسې یو پوخ ورکړی دی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې یو ماده ده چې دی پوښلې ده. دغه ماده په عادي حالت کې چې موږ تاسو خواړه خوراک او څښاک کوو، دغه تیزاب چې د معدې څخه راټوکیږي د معدې د زخم او د ټپي کېدو لامل نه ګرځي. خو که د هر عمله چې دغه مشکل رامنځته شو نو د معدې ټپونه پکې منځ سره تللی شي.
ډېره مننه سید ولی له پکتیا نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ
اللہ. علیکم السلام مهرباني.
ڈاکٹر
صاحب جواب کی میرا بنی ہو گیا ڈاکٹر صاحب
لمڑے پختہ نیتا سواخ السلام
بلې د غرور پښتنه په جواب کو به باغی ترش
سم ده. دویمه پښتنه ما واخصله شو لمړی پښتنه چې نواز قطه قطه کېده او ګورې د شکر ناروغي یو مزمنه زندنی ناروغي ده او د فشار ناروغي هم چونه نم دغه سي. دغه دوه ناروغي د یو متخصص مشورې لاندې مکمل درملنه ته او دوامدار درملنه ته اړتیا لري. کلم چې دین اروغانو درمل یا دوا خلاصي کی باید په وخت باندې ورته دوا راوړی او ډاکټر ته باید مریض بوزای. زکه د ختنه خاصه ک چیرته د شکر د ناروغي دوا خلاص شي او مریض ته دا دوا په وخت باندې ورن کړی د شکر د لوړیدو سره ډیر ستونزې را ولړېدل شي او همدا رنګه د لوړ فشار لامل هم په هر غړي باندې سوی تاثیرات لري. نو خبره ده چې هیڅ وخت به د مریض دوا نه قطع کوي او په خپل سر باندې به د دوا د قطع کېدو لامل نه ګرځي. همیشه به د ډاکټر د هدایت لاندې کار کوي.
بلې ډېر مننه دوستانو. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري خبرونه ځنګړي شوی میډین ناروغي ته او د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره خبرونه کې ملمدې او د دغه ناروغي په اړه تاسو ته معلومات ترکې. ډاکټر صاحب اقبال څنګه کولای شو چې خپل میډه سالم وساتو؟
د میډه د سالمتیا په خاطر باندې او ګورې یو ډیر مبارک میاش کې منګو تاسو د خبرونه لرو او د دغه سالمتیا لپاره د الله پاک له خوا څخه منګو تاسو باندې چې دا روزه فرض شوې ده یوازینی هدف هم دغه دی چې د زنی غړو د استهلاک مخه ونیسي. او ګورې منګو تاسو سبې د وخت را پاسیګو تقریبا 13 ساعته روزه نیسو. پدی کې د خله د لاړو افرازات د مکیږي. معده چې کوم افرازات د ورځ دیو نه تر یو نیم لیټر پورې کوي دا د مکیږي. پانکریاس چې خپل افرازات را ټوکوي هغه د مکیږي. تریخ اور سره د مکیږي. زیګر د مکیږي. وړې کلمې وغټې کلمې دا یو بهترین فرصت ته زمنګ او تاسو د پاره تر سو پورې د معده حفاظت وشي. خو دغه به اوس موږ او تاسو په څه شکل سره ساتو دا ډیره زیاته اړین او بارزښت خبره ده. وګورئ چې وایي معده د ناروغیو کور دی. دا یو حدیث شریف دی. همیشه باید موږ او تاسو په خوړو کې ډیر زیات احتیاط وکړو. د تغذیه د علم علما وایي او حدیث شریف هم دی چې تاسو په نیم نس باندې خواړه وخورئ. کله چې موږ او تاسو په نیم نس خواړه خورو دا معده باندې به ډیر بوج او فشار موجود نه وي. نورا بشو پام دغه وخت کې چون د روزې مبارکه میاشته وای تاسو چې کله سحری پښنمی کې را پاسیږي د وخت را پاسیږي تر سو پورې تاسو د روزې د لپاره کافی وخت ولرئ. همیشه وای تاسو کوشش وکړئ چې مایات په اوسېله او سړې سینې سره وسکئ. هغه خواړه تاسو خوړئ چې هغه ډیر ترخه ډیر ترونه وي. هغه خواړه تاسو خوړئ چې په معده باندې تاسو فشار را نشي. د هغه خوړو څخه استفاده وکړئ چې هغه ډیر سرکړی نه وي ډیر غوړ نه وي. د دې سره سره کله چې وای تاسو دغه خوړو خوړل د کافی معیار څخه استفاده وکړئ. مرچک او اچار پکې مو راچوي. په زمن کې هغه کسان چې په سیګریټ او نسوارو باندې روغ دي دغه بهترین فرصت ته چې دوی باید دغه څخه مخنیوي وکړي. سیګریټ باید ونسکي. نسوار باید وانه چای. که په الکولو باندې روغ دي همدغه بهترین وخت چې یو خط تصمیم ونیسي. پر روژه ماتی کې
تیرو بخی
پروژه ماتی که وی کوشش کوي تاسو په خرما باندې روژه ماته کوي. خرما کې یو حکمت دا دی چې د خرما خپل ساختمان چې دی په دې کې ګلوکوز موجود دی او د خولې د جوب څخه جذبیږي. کله چې د خولې د جوب څخه جذب شو نو د ګلوکوز کچه په دې کې لوړه ده او د دماغ خواړه چې دی ګلوکوز دی. په همدغه وخت کې کوشش په دا وکړو چې موږ او تاسو باید یو مړۍ دوه مړۍ واخلو، لمونځ باید وکړو او د ماخوستن ډوډۍ چې دغه باید په بل وخت کې سره وخورو، نه دا چې لکه موږ او تاسو چې ځینې رواجونه لرو څنګه چې اذان وشي په یو ځل باندې هم پکې اچار خورو هم پکې سره کړي خواړه خورو هم سمبوسې پکوړې او د ګوډ شربتونه پرې لا اضافه سکو.
بلې امید اړیکه به واخلو له کابل نه. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
امید خبر کوم د کابل څخه ډاکټر صاحب د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
علیکم السلام. ساسي پښتنه اورو. مهرباني.
پښتنه مې ډاکټر صاحب دا د مشکل د نیدې لرم. او مشکل دا ده چې کله ډوډۍ وخورم نیدې باندې سخت بوجي او درد دي او ورسره ورسره مریم هم داسې شخه یي مریم هم درد دي ورسره.
کومه بله پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟
څه عمل خو نه لري امید خانه؟
نه هیڅ عمل نه لرم. وختي مې ورسره درد کوي، سر مې درد کوي، د املا مې ورسره درد کوي، یا ټول بدن مې درد کوي، بالکل د حرکت نه یم.
دا په دې روژه کې د ستونزې درته پیدا شوې که همیشه هم داسې وي؟
نه نه، نن روژه کې خو الحمدلله بیخي روغ جوړې ما. د روژې نه مخکې داسې و دردونه به مې وو او ډوډۍ به مې چې وخوړه که لږ به سخت درد به کوو، دومره درد چې سخت به پازه بولم او لاړې تېرو ما لاړو کې نه مرې مې اوس درد غوندې کوي.
نور
لکه دا مرې کې مې چې غوټې غوندې.
سمه ده.
مننه کوم. امید ول کابل نه پښتنه مطرح کړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پښتنه وا د موضوع مطابق ته د معدې زخمونه مشکلات خو ډیر دي، خو علتونه هم باید راوس پړل شي او د مریض نه باید مکمله تاریخچه واخیستل شي او لازم لابراتواري معاینات باید وشي. کله کله د معدې تکالیف چې دي په کولمو کې چې د اسکاریس چینجو هم دغه سي دردونه رامنځته کوي. د امیبا او جارډیا په نوم باندې ځني پرازیتونه دي چې هغه هم په دې ګرمۍ کې پیښې ډېرې زیاتې دي، دغه هم کولی شي چې ځینې ستونزې راولاړې کړي. خو دا باید موږ او تاسو تشخیص تفریقي کړو چې دا د ډوډۍ نه وروسته دته دا مشکل پیدا کیږي په نهره باندې آرام وي، چې آیا خدا نه خاصه به دې په مرۍ کې خو به کم یا په معده کې خو به کم ټپ موجود نه وي، ځکه د معدې ټپونه یا د معدې په فنډس کې چې خپله د معدې زخم ورته وي یو د وړو کولمو په لومړۍ برخه کې چې هغې ته د 12 زخمونه وای چې کله کله سړی په نهره باندې حتی د نیمه شپه د خوبه هم را پاسولی شي. امید جان نه مې خواهش دا دی چې دا باید لاړ شي خپل مکمل معاینات، حتی د غایته موادو د عادي معایناتو نه شروع وکړي، د ایچ پایلوري معاینات او که چېرته اړتیا د دې ولیدل شوله اینډوسکوپي یو بهترینه معاینه ده چې پایپ ښکته کیږي او د مرۍ نه نیولې تر وړو کولمو پورې ټولې برخې کتل کیږي چې آیا کم زخم ټپ څه خو به پکې موجود نه وي.
بله ډاکټر صاحب، دلته د افغان بیسیم د 93 شمیرې نه هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي. یو اوریدونکو لیکلي عبدالله توخی ویلي، ډاکټر صاحب میده می ډیر جوش کوي او خوراک هم نشم کولای، هضم نه لرم، څه باید وکم؟
سمه ده. د معدې د جوش علتونه نن سبا په دې روژې میاشت کې خصوصا د ترخو شیانو خوړل، د اچار او د چکنیانو استعمال دی. کوشش تیدا وکړي چې دوی باید نرم خواړه وخوري، خواړه باید په ښه شکل سره وژوي، معده معده کې ټوټه ټوټه او پارچه کې او په کافی اندازه مایات ورسره واخلي. د مرچکو، اچار او ترخو سره کړو څخه ځان باید وساتي.
نجیب الله په لیکه کې د کندهار نه. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. بالکل ساسي غاورو. مهرباني.
معلوم نجیب الله دی د پنجوایي ولسوالي د شیروان ځای زنګ والي دی. ما پر سر کې راځي
دغه پوښتنه هم له سره مطرح کړئ. تاسو
دغه پوښتنه دا ده زه ډېر کوم بارم په روژه کې پر سر کار کوي.
ښه، که کومه بله پوښتنه ونه لري نو ډاکټر صاحب مشوره درکړي.
صافی صاحب، د سردردۍ علتونه په روژه کې ډېر زیات دي. یو خدا چې ورځې اوږدې دي، هوا ډېره ګرمه ده، شپې لنډې دي. کله چې شپې لنډې وي خوب پکې غیر منظم کیږي، ځکه کله چې خوب کم شي سردرد یې لامل ګرځي، او بل کله چې پروژه کې په کم اندازه یا کمه کچه مایعات واخیستل شي دا هم د سردردۍ لامل ګرځي. درېیم غټ علت یې هغه کسان یا روژتیان چې دوی په نسوارو سګرټو باندې روږدي وي، د دې قطع کېدو سره هم سردردي منځته راځي. کوشش دا وکئ چې د وخته اوده شئ، په وخت باندې راپاسېږئ، د ورځو په اوږدو کې هم که چېرته د امکان په صورت کې وخت موجود وي تاسو کولی شئ چې یو نیم ساعت خوب وکئ او په کافي اندازه سره د پیشنمي کوم مایعات واخلئ، او د روژه ماتي نه تر پیشنمي پورې چې په کومه وقفه کې تاسو ریخیږئ هم په کافي اندازه مایعات واخلئ. انشاءالله سردردي به ملا روغ او ښه کړي.
من روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. خیال محمد له پکتیکا نه مهرباني وکړئ. سلام
علیکم. تقریباً پروسه تعلیم نه راتلې مډې زیات دوین او تیسونه نسینه مو کوو دا چې دغه ونه زه حمله اوس نه نه دې دا غوړ کښې دې دې سره مو شته د ستار پر
ها مېره باندې دې پرسه
دا مادي تکالیف خو سره د دې چې د دې ورور خو تشخیص شوی دی چې د معدې زخم لري، دا باید د خپل مالج ډاکټر د هدایت لاندې اوسي، په کافي اندازه باندې باید پرهیز وکړي، او همیشه هغه درمل چې ده ته توصیه کړي دي دا باید دوامدار واخلي، ځکه د معدې زخم حد اقل کله کله د دوو میاشتو نه زیاتې تداویو درملنې ته هم اړتیا لري. هیڅ وخت په خپل سر باندې دوا نه قطع کړئ، او دا شکر دی چې کوم عمل نه لري په زمین کې د مرچکو ترخو ترو او کلکو شیانو څخه ځان ساته، او همیشه په نیم نس باندې خواړه خوره. کوشش دا کوه چې د دوه درې وختو په وخت باندې څلور پنځه وخته خوره، خو ولې په نیم نس باندې چې په معده باندې د ډېر فشار نه اوسي.
بله، عبدالواسی د کندهار نه لیکلی، عبدالواسی خان لیکلی چې زه د معدې شدید درد لرم چې ناببره کله کله راته پیښیږي او هیڅ نشم کولی. تاسو یو څه لیکلی نو که تاسو کومه مشوره ورکړئ.
صافی صاحب، د معدې دردونه یوازې ضرور نه ده چې د معدې پورې اړوند وي، ځکه ځینې وخت کې اړین معایناتو ته اړتیا وي. کله کله ځینې دردونه د پانکریاس په غوټه کې ځینې التهابات بار بار په متکرر ډول رامنځته کیږي چې باید د پانکریاس غوټې په دقیق ډول سره ارزیابي شي. کله کله به د بد مرغه په تریخ کې کاڼي موجود وي چې مریضان دا فکر کوي چې زما د معدې دردونه موجود دي. نو ښه خبره دغه ده، دغسې کسان چې کله کله ناببره پرې د معدې دردونه راځي دوی باید خپل معاینات وکړي تر څو پورې د پانکریاس حاد یا متکرره التهابات نو وروسته مزمن التهاب منځ ته راځي، هغه باید تشخیص تفریقي شي. په تریخ کې چې کوم کاڼي منځ ته راغلي هغه باید د دې څخه بیل شي چې حتی د تلویزیوني معایناتو په واسطه باندې په ډېر اسان شکل سره بیلیږي چې آیا د ده په تریخ کومه ستونزه موجوده نه وي. حتی بعضې وخت کې د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده، د هغې معاینات حتی په وینه کې په ډکو میتیازو کې اجرا کیږي چې آیا دغه بکتریا خو به د ده په وینه کې مثبته نه وي. نو ښه خبره ده چې دا باید مکمل ډول سره خپل معاینات وکړي تر څو پورې د دې دردونو علت یې معلوم شي.
بله، بل اوریدونکي لیکلي شفیع الله عمری د نورستان ولایت نورګرام څخه ویلي، آیا پیپسي د معدې تکلیف لپاره زیان لري او کنه؟
هو، پیپسي په خپل ځان کې غازات لري، او هر هغه څوک چې د معدې تکلیفونه لري پیپسي، کوکا کولا او هغه مشروبات چې نن سبا په تلویزیونونو کې د انرژي په نوم باندې تبلیغات کیږي دا بالکل د معدې د تیزابو د زیاتو راټو کېدو لامل ګرځي، بلاخره د معدې تکالیف زیاتوي. خو دا ده چې باید استفاده ترې ونه شي.
بله، ډرمنه یو بل اوریدونکي اسمیز هم اخلو، سید احمد سادات کندهار خرنه ویل، د معدې ناسم حالات یعنی ځینې وخت نس ناسه او ځینې وخت قبض ولري رامنځته کیږي، یعنی په پرله پسې ډول سیلاب ته د معدې ناروغي ده کنه؟
دغسې پیښې په اوړي کې ډېرې وي، که چیرته په کولمو کې د امیب جارډیا حتی بکټیریاګانې کله کله په مورخي ناروغۍ کې یا هغه انتانات چې د هضمي سیستم د ککړې دو لامل ګرځي دغه سی پیخه په کرامنس ته کېدلې شي. خه خبره داده چې حد اقل یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، ټکي میتیاز باید معاینه کړي چې ولې تا ته بار بار دغه سیو مشکل پیدا کیږي. لبل پله وایې په ډک میتیاز کې دی ویني لیدل کیږي نه لیدل کیږي، کډ ډک میتیاز سره رمم پکې موجوده وي او په ډک میتیاز وخت کې ته درد احساسې، نو بالکل دا په دې باندې دلالت کوي چې ستا په کلمو کې حتمن یو فعال میکروب موجود دی، کله خی او کله خنی. نو خدا ته چې یو ډاکټر سره مشوره وکړي د مشکل څخه به خلاصي ومومي.
بلې، کندهار نه بل اوریدونکي لیکلي مرتضی خان، دوی ویلي چې د معدې التهاب لري، څه شی نه باید پرهیز وکړي او څه شی باید وخوري؟ که چې په لنډو کې ځواب کړي شل دقیقې شل ثانیې وخت لرو.
د معدې د التهاب چون چې تشخیص شوی دی، هغه خواړه چې ډاکټر ورته ویلي چې مې خورم ترخه تر وکلک، خپل دوا باید په وخت باندې وخوړل شي او د سیګریټو او د خناتو څخه باید اجتناب وشي او هیڅ وخت په خپل سر باندې خپل درمل نه باید قطع نکي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړی نیمایي البته همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم تاسو کولی شئ چې خبرونې ته ټلیفون وکړی او یا هم خپل پیغامونه د افغان بیسیم د 903 شمیرې نه موږ ته واستوئ. درې بجې دي، د درېو بجو مهم